د امریکا غږش نار اړیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونو کې مو هر کله کوو زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه ومني خدای دې وکړي چې وخا او سوکاله ورځ به مو پیل کړی وي. نن د خالی ورځ د 1400 نبی هجری مریز کال د غوی د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده او د 2015 میلادي کال د می د میاشتې شپاړسمه ده. د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.9 او د FM په 0.15 اورېدلی شئ. د نننیو خبرونو پیل له سهارنۍ خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو مخالفو وسلوالو په مرګ شوبلې پای ته رسیدلې ده. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یوه نوې ارزونه کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 1,560,000,000 ډالر مرسته کړې ده. او په بوسټن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بومونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. بشپړ خبرونه واورئ. افغان امنیتی چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفانو په مرګ شوبلې سره پرون پای ته رسیدلې. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري له ازادي رډیو سره په خبرو کې د دولت وسلوالو مخالفینو د تلفاتو په اړه وویل
در حدود 5 نفر مخالفین کشتار شدند.
خاغلی وزیری وای شاوخوا 15 تنه وژل شوي، 10 تنه ټپیان دي، و تنه وسلوال مخالفان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. دی وایي چې 55 ارادي موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلي. د خغلی وزیری په وینا په وژل شوو کسانو کې د وسلوالو مخالفانو یو قمندان چې ملا نیک محمد نومیږي هم شامل دی. که څه هم خغلی وزیری د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو د غور ولایتي روغتون ډاکترانو ازادي راډیو ته ویلي چې پرون دغه روغتون ته د امنیتي ځواکونو 9 مړي او 3 ټپیان وروړل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په یو نوې ریپورت کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 1,560,000,000 ډالر مرسته کړې. سیګار وایي سره له دې چې امریکا او نورو متحدینو په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلند د پرسونل په روزنه کې هڅه کړې، خو بیا هم تر ټاکلې مودې یعنې د 2014 میلادي کال تر اکتوبر پورې ونه توانېدل هغه مهارتونه افغان کډرونو ته انتقال کړي چې د خپل فضایي حریم چارې په خپله سنبال کړي. د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 کال په پای کې ختم شوی دی. او د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ د نښتو څخه شکایت کوي. د اوسېدونکو د ټلیفون له لارې ازادي راډیو ته وویل چې د همدې نښتو په سیمو کې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او ځینې په خپلو کورونو کې ساري پاتې دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره دغه نښتې اوس هم دوام لري. په باسټن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بومونو ایښودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. د محکمې د قضایه هیئت ترمنځ پرون 14 ساعته پر دې بحث وشو چې سرنایف ته د اعدام او ابدي سزا ترمنځ کوم یو انتخاب کړي. بالاخره تر اوږده بحث وروسته پرېکړه وشوه چې د زهري پیچکارۍ په ذریعه باید جوهر سرنایف اعدام شي. 21 کلن سرنایف د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حاضر او د حکم تر اورېدو وروسته پرته له دې چې غبرګون وښیي سر د تعظیم په ډول ټیټ کړ. د اعدام سزا یو شمېر مخالف فعالان چې په هغوی کې د همدې بومي چاودنو د قربانیانو د کورنۍ غړي هم شته غوښتنه کوي چې سرنایف ته دې د اعدام سزا نه ورکول کېږي. د اسلامي دولت ډلې د عراق په رمادي ښار کې دولتي ودانۍ تصرف کړې. عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په رمادي ښار کې پر دغو دولتي ودانیو تور بیرغونه وځړول. د ښار د انبار ایالت مرکز دی چې د عراق په لویدیځ کې موقعیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جفرات کې پرون په یو خبري غونډه کې د اسلامي دولت ډلې د دې پرمختګ په غبرګون کې وویل چې پر دې ډلې د امریکا بریدونه دوام لري.
تر دې
وړاندې د رمادي ښار سیمو په ډیرو برخو د دولتي ځواکونو واک چلیده او د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر علاماتو او د کمونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. د پیټرو پورشنکو دفتر دغه موضوع پرون اعلان کړه. وی ویل چې د دې قانون له مخې به کمونیست دولت چې د 1918 او 1991 کلونو ترمنځ یې هلته حکومت کړی یو جنایتکار رژیم وپیژندل شي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 2.15. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 1.28. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي. د تودوخې لوړه درجه 1.19. په هرات کې به اسمان ځای ځای وریځ وي. د اورښت احتمال سته. د تودوخې لوړه درجه 1.16. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی. د تودوخې لوړه درجه 1.15. په غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې هم اسمان ځای ځای وریځ اټکل سوی دی. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 9.12. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 6.14. او په بامیان کې نن د تودوخې لوړه درجه 2.2 ده.
دوستانو، نجیبه زمان وا چې د افغانستان د یو شمیر ښارونو د هوا اټکل وړاندې کړ. په دې خبرونه کې دا رپورټونه مطالب اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا د مرستو د تفتیش اداره وایي امریکا د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې، خو دا اداره لا هم د دې وړتیا نه لري چې خپل هوایی حریم په خپله کنټرول کړي. په دې اړه په رپورټ سربیره اوري چې د ننګرهار یو شمېر ولسوالۍ د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د خپل منځي جګړو په ډګر بدلې شوې. یو سیمه ییز اوسېدونکی
د داعش او د اماراتو ډلې نه ډېر سخته جګړه ده، وده چې بس دغه داسې خلک ډېر په دغه کې ستونزو کې دي. او بس
په یو بل رپورټ کې به واورئ چې افغانستان هغه ادعاوې رد کړي چې ګوندې د هند خفیه ادارې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد کار اخلي. او دا به هم واورئ چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې په لوی اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې کانګرس صلاحیت لري چې له ایران سره هر ډول موافقه وڅېړي او یا یې رد کړي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم درولو. پوګګلا اساده رادیو ناوړی تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره زموږ ویبپاڼې تم ورشي. اساده رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. هلته زموږ ریپورټونه، خبرونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره موندلای شئ. امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 560 میلیونه ډالر مرسته کړې. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش ادارې دغه مرسته په یو نوي ارزونه کې پټاګه کړې، خو دا اداره تر اوسه هم نه ده توانېدلې چې د افغانستان د خپل هوایي حریم د کنټرول چارې په لاس کې واخلي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش اداره سیګار په یو نوي ارزونه کې لیکي چې امریکا په تیره څه باندې یوه لسیزه کې 502.2 میلیون ډالر د افغانستان له ملکی هوایي چلن ادارې سره مرسته کړې ده. په دې ارزونه کې راغلي چې امریکا او نورو متحدینو یې په تیرو 12 کلونو کې د افغانستان د ملکی هوایي چلن د وړتیا لپاره په بریالیتوب سر کار کړی دی، خو وایي له دې سره سره امریکا ونوسو کولی له ژمنې سره سم د 2014 کال تر پایه پورې افغانستان ته د فضایي حریم د تنظیم مهارتونه انتقال کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواکي ادارې چارواکو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو پوځیانو سره د افغانستان د هوایي حریم د تنظیم قرارداد د 2014 میلادي کال په پای کې ختم شوی دی، خو د دې لپاره چې افغانستان په دې برخه کې بل بدیل پیدا کړي ولسمشر اشرف غني د هوایي حریم د ساتلو چارې د شپږو نورو میاشتو لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوالو ځواکونو سره تمدید کړي. اوس دغه شپږ میاشتې هم په پوره کېدو دي او ورسره داسې بیره رامنځته سوې چې که د افغانستان د فضایي حریم کنټرول افغان لوري ته وسپارل سي نو ښایي نړیوال هوایي شرکتونه اړ سي چې افغانستان ته او همدارنګه د افغانستان د فضا له لارې نورو هیوادونو ته خپلې الوتنې لغوه کړي. له دې سره به ښایي د افغانستان لپاره د میلیونونو ډالرو عواید کم سي او هم به په نړیواله سطحه د پانګوالو او مرستندویانو په وړاندې د دې هیواد اعتبار زیانمن سي. د سیګار انتقاد په دې برخه کې د امریکا د فدرال هوایي چلان پر ادارې دی چې وایي ونه توانید د 2014 کال تر اکتوبر پورې د روزنې هغه پروګرام بشپړ کړي چې افغان پرسونل ته باید ورکړل سوی وای. سیګار دا هم وایي چې امریکا هڅه وکړه چې دغو کسانو ته له افغانستانه بهر روزنه ورکړي خو وایي د زده کوونکو لپاره د پاسپورټونو او ویزو په اخیستلو کې له ستونزو سره مخامخ سوه او هم یو شمیر افغانان وروسته له هغه چې د روزنې لپاره نورو هیوادونو ته ولاړه بیرته افغانستان ته ستانه نه سوه. بل دلیل سیګار دا یادوي چې په افغانستان کې دننه د امکاناتو د نشتوالي له کبله زده کوونکي ونه توانېدل په دې برخه کې هغسې روزنه وویني چې اړتیا یې وه. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش اداره زیاتوي چې د فضایي حریم د کنټرول چارو د اخیستلو په برخه کې د افغانستان ناکامي د دې سبب سوه چې امریکا د همدې خدماتو د دوام او د قرارداد د غځولو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالره مصرف کړي.
ننګرهار له څو میاشتو راهیسې والی نه لري او چارې یې د یو سرپرست والی له خوا اداره کیږي. اوس تازه رپورټونه وایي چې دغلته د یو شمیر ولسوالیو په لرې پرتو سیمو کې د حکومت وسلوال مخالفین په خپلو کې نښتی دي او دې چارې هغه سیمو کې خلک نارامه کړي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
په ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالیو اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو او هغو ډلو ترمنځ چې د اسلامي دولت ډلې غړي یادېږي د سختو جګړو خبره کوي او شکایت کوي. د دغو اوسیدونکو په خبره اوس مهال د طالبانو او اسلامي دولت ډلې ترمنځ جګړه په اچین او سپینغر ولسوالیو کې دوام لري. تر دې دوی اونۍ وړاندې هم د ننګرهار په کوټ، اچین، سپینغر او نازیانو ولسوالیو کې د یادو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. د اچین ولسوالۍ د مامندرې لرې پرتې سیمې یو اوسیدونکي د ټلیفون له لارې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیمې د وضعیت په اړه وویل.
دغه د مامند په سیمه کې د داعش او د اماراتو ډلې نه ډېره سخته جګړه ده او دا چې بس دغه داسې خلک ډېر په دغه کې ستونزو کې دي او بس دا خلک ټول بس همدې جنګ د ویرې نه بس ډزې روانې دي نو خامخانه کور نه چې وځي خو لګېږي ټول ماشومان او ښځنانه او دا ټول کوټو کې ولاچ دې ګرمو کې بند دي.
د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې جګړو کې دواړو ښکېلو لورو ته تلفات هم اوښتي دي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي دغه جګړه د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ بولي خو د ننګرهار سرپرست والي محمد حنیف کردیوال سره له دې چې د وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه تاییدوي خو وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې د غړو شتون نه دی تثبیت سوی. ښاغلی کردیوال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښتې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د اختلافاتو له کبله راپورته سوي دي.
بله په ځینو ولسوالیو کې دا مشکل شته دی. موږ اګر چې د داعش موجودیت موږ لا تر اوسه پورې ثابت کړی په ننګرهار کې نه دی ولی هلته مختلفې ډلې دي چې مثلا صرف لباس بدلوي او یا مثلا څیره بدلوي او یا دا چې بیرغ بدلوي سپین بیرغ په تور باندې وړي دغه سانت یو څه دغه شته دی په ځینو ولسوالیو کې لکه د کوټو ولسوالي یا د اچین ولسوالي چې په هغې کې د دوی د خپلمنځي اختلافات وو تقریبا په کوټ کې ولسوالۍ کې تقریبا څو ورځې وړاندې د هغوی په ملک کې نښتې وشوې بیا پکې څه کسان ژوبلم پکې هم وشول او همدغه راز څه سره ژوندي هم نیولي وو. په همدغه شان د په اچین ولسوالۍ کې هم دغه شان د چپې خرامنځته شوي وو
ویل کېږي د دغو نښتو له کبله د ننګرهار ولایت د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي د خپلو کورونو پرېښېدو ته اړ سوي او نورو امنو سیمو ته تللي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو غبرګون واخلو خو د دغو وزارتونو مسؤلینو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه.
دوستانو زموږ د اتو بجو په خبرونه کې به په دې اړه یو تفصیلي رپورت ولرو چې په افغانستان کې په وروستیو کې ناکراری یا د حکومت د وسلوالو مخالفینو بریدونه ولې زیات شوي دي. که دا خبرونه مو را سره واوریده نو په دې اړه یو تفصیلي رپورټ هم اوریدلی شي. اوس هم پکتیا ته ځو. د پکتیا ولایت د کرن ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزې کتلي او هڅه به کوي چې د یو منظم پلان له مخې هواري کړي. دوی وایي چې په راتلونکي کې دوی د 39 سربندونو او یو شمېر نوو حیواني کلینیکونو د جوړولو پلان لري. داود طفان له پکتیا څخه.
دا پکتیا ولایت کرنې ریاست چارواکي وایي چې په لرو پرتو سیمو او کلیو کې به د سږ کال پلان سره سم سربندونه جوړوي. د کرنې مالدارۍ او اوبو لګولو رئیس ذبیح‌الله سنځای وایي چې د سږ کال په اوږدو کې به د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ډېره برخه کار وکړي. نوموړی زیاتوي په ډېرو هغو کلیو کې چې خلک یې د سربندونو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي د پلان سره سم سربندونه جوړ کړي.
14 سربندونه مونږ په پلان کې لرو چې سږ کال په جریان کې انشاءالله هغه هم خلکو ته جوړ کړو.
دی دا هم وایي چې د مالدارۍ په برخه کې هم د خلکو غوښتنې ترلاسه کړې دي چې له ستونزو سره مخ دي او په دې اساس دوی پریکړه کړې چې په ولسوالیو کې به د څارویو کلینیکونه هم جوړ کړي.
سږ کال یې هغه ولسوالۍ چې د څارویو کلینیکونه نه لري هغوی مونږ غواړو چې د څارویو کلینیکونه ورته جوړ کړو.
د حسنزي په خبره د دې ترڅنګ چې په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړوي د اوبو مالدارۍ په برخه کې به ځینې نورې پروژې هم پلي کړي. نوموړی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا اوسېدونکي تل د کرنې اوبو لګولو په برخه کې د ډېرو ستونزو یادونې کوي.
اوس هم یو وار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان امنیتي چارواکي وایي د غور ولایت د 400 ولسوالۍ جګړه تر 15 ورځو وروسته د لسګونو وسلوالو مخالفینو په مرګ ژوبلې سره پرون پای ته رسیدلې. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره په یو نوې څېړنه کې وایي چې امریکا د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې سره څه باندې 1500 میلیون ډالر مرسته کړي، خو دا اداره لا هم د دې وړتیا نه لري چې د خپل هوایي حریم د کنټرول چارې سنبال کړي. دا ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي د وسلوالو طالبانو او د دوی په وینا د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ د نښتو څخه شکایت کوي. دوی وایي په یو شمېر ولسوالیو کې د دواړو ډلو ترمنځ نښتې د عامو خلکو د ستونزو د زیاتېدو سبب شوي دي. ننګرهار له څو میاشتو راهیسې د سرپرست والي لخوا اداره کیږي. په بوسټن کې د ځغاستې لوبې پر مهال د بومونو خودونکی جوهر سرنایف په مرګ محکوم شو. دا اسلامي دولت ډلې د عراق پر مادي ښار کې دولتي ودانې تصرف کړې دي. او د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د پخواني شوروي اتحاد پر سمبولونو او د کمونیستي دوران د تبلیغاتو د مخنیوي قانون لاسلیک کړ. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل. که غواړئ د دې خبرونو تفصیل ولولې زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دلته نه یوازې دا چې دا خبرونه په تفصیل سره لیدلی شئ، بلکې زموږ نور رپورټونه، پروګرامونه او همدارنګه مطالب له عکسونو، ویډیوګانو او نورو معلوماتو سره کتلی شئ. اوس هم دې ته راځو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. رضوان مراد ورته کتنه کړې.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په خپلو وروستیو ګڼو کې په کابل کې په پارک پیلس میلمستون باندې د وروستۍ حملې په اړه مطالب خپاره کړي دي. ډیلی ټلیګراف، انډیپندنت او ټایمز برطانوي ورځپاڼو د دې پیښې تصویرونه هم خپاره کړي دي. دا ورځپاڼې وایي یو شمېر بهرنیان چې غوښتل یې له ورځني کاري ستړیا څخه خلاص شي د پارک پیلس میلمستون باغچې ته لاړل چې د یو څه وخت لپاره دمه ونیسي، خو په نهایت کې دا دمه په یوې خونړۍ پیښې بدله شوه. ټایمز ورځپاڼه لیکي د کابل دا برید په دې ښار کې پر عصري هوټلونو یوازینی برید نه دی، بلکې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې هم یو شمېر وسلوال سیرینا هوټل ته ننوتل او د دریو ماشومانو په شمول یې نه تنه وشل. په کابل کې پر یو لبناني رستورانت هم تیر کال وسلوالو حمله وکړه چې د ملګرو ملتونو د دریو کارکوونکو په ګډون 21 کسان پکې وشل شول. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه په یوې مقاله کې لیکلي ځینې افغانان پخوانی وخت ته ګوري او په حسرت سره د حامد کرزي واکمنی یادوي. نیویارک ټایمز لیکي کمزوری او مخ په زوال اقتصاد، ناامني او له امریکا سره کړکېچنې اړیکې د حامد کرزي د واکمنۍ میراث دی، خو یو شمېر افغانان په اوسني حکومت کې د اختلافاتو، د کابینې په ټاکلو کې د اوږد ځنډ او ځینو نورو مسئلو له امله ناخوښ دي. دا مطلب لیکونکی وایي د مختلف فسحتو له یو شمېر افغانانو سره مرکې کړي او هغوی په دې باور دي چې د حامد کرزي حکومت تر اوسني حالت خو. ورځپاڼه زیاتوي یو شمېر کسان د شخصي دلایلو له امله د ولسمشر غني له حکومت څخه لرې شوي دي. د کسان ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ته کمپاین وکړ او چې ورته کومه دنده ونه سپارل شونو د پخوانی ولسمشر کرزی کمپ ته مخه کړه. خو نیویارک ټایمز وایي خلک باید د حامد کرزی واکمنۍ ته په حسرت سره ونه ګوري، ځکه د نوموړي د حکومت یو شمېر زیات چارواکي په اوسني حکومت کې هم موجود دي او یوازې په لوړه سطحه یو څه تغییرات راغلي دي. ورځپاڼه وړاندې لیکي خلک څرنګه د حامد کرزی واکمنۍ په حسرت سره یادوي، حال دا چې د نوموړي په حکومت کې اداري فساد اوج ته ورسېد، طالبانو پکې پرمختګ پیل کړ او د افغانستان اقتصاد له رکود سره مخ شو. نیویارک ټایمز د مطلب په پای کې لیکي دا اوس ولسمشر اشرف غنی دی چې د هغو نیمګړتیاو پوره کول او د ستونزو حل کول یې په خپل کاري لومړیتوب کې اخیستي چې نه حامد کرزی له حکومت نه ورته په میراث کې پاتې شوي دي.
د افغانستان د عدلی وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یوه جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوو اونیو به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په افغانستان کې په ساینسي برخه کې ډېرې کمې پیسې لګول کېږي او په دې برخه کې د څېړنو لپاره څه خلچ په کار د کار نه کېږي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور حال.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اتومي انرژۍ څخه د استفادې تصور ډېر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اتومي انرژۍ څخه د استفادې طرحه د چهارشنبې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اتومي انرژۍ څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اتومي انرژي تطبیق له اوږدې مودې راهیسې یو جدي اړتیا ګڼي. ګڼ شمېر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعال شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شرط د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کېږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شعاګانو څخه د ساتنې، د اتومي شعاو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کېږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بېلابېلو روغتیایي برخو کې استفاده کېږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډېره اړتیا احساسېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کېږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغانستان وایي هیڅ هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې څخه د دریم هیواد پر ضد کار واخلي. د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان هغه تور رد کړ چې پر اساس ویل شوی و د هند د رای استخباراتي اداره د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد کار اخلي. عصمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د کراچي ښار په وروستۍ حمله کې د افغانستان له خاورې څخه هر راز استفاده په کلکه رد کړه. د چهارشنبې په ورځ د کراچي په چورنګي سیمه کې د اسماعیلیه فرقې د پیروانو پر یوه بس وسلوالو کسانو برید وکړ او 43 تنه یې ووژل. د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د هندوستان استخباراتي اداره را په پاکستان کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس لري او په وینا یې دا اداره د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل افغانستان ته د خپل دغه تشویش څرګندونه کړې او دواړو غاړو په دې موافقه کړې چې خپلې خاورې به د یو بل پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړه چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې په پاکستان کې حمله شوې ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت په خپله داسې هیواد دی چې له کلونو راهیسې د نړیوال تروریزم زیانونه ویني. همدا اوس هم تروریزم او افراطیت هر ورځ د افغانستان په اسلامي جمهوریت کې انسانان قرباني کوي. افغانستان د تروریزم د لوی قرباني په حیث له تروریزم سره په صادقانه او غوڅه مبارزه کې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره همکار دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وروسته له دې له افغانستان سره د کراچۍ پیښه وتړله چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف د پوځ دوی درستیز او د استخباراتي ادارې یا ISI مشر د تېرې سه شنبې په ورځ په یو ورځني سفر کابل ته لاړل او له افغان چارواکو سره په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسئلو خبرې وکړې.
دوستانو وسم د سیمی او نړۍ د ریپورتونو په ترڅ کې یو بل ریپورت راخلو و غدا دی چې د امریکا د کانګرس د استازو جرګې وړ مورس په لوی اکثریت سره هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې کانګرس صلاحیت لري چې له ایران سره هر ډول موافقه وڅیړي او یا رد کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د ریپورت مهمې برخې دراوړي.
د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې د 25 مخالفو رایو په مقابل کې په 400 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې له ایران سره د هر ډول موافقې د څېړلو او حتی ردولو لپاره د کانګرس صلاحیت زیاتوي. تر دې مخکې د کانګرس د سنا مجلس هم دا لایحه تصویب کړې وه. ټاکل شوې ده چې دا لایحه اوس د ولسمشر اوباما لخوا د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستول شي. د امریکا په ګډون د نړۍ شپږ قوتونه غواړي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د راتلونکي جون میاشت تر 30 پورې له تهران سره یوې نهایي موافقې ته ورسیږي. د فرانس پریس خبری اژانس په وینا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې وینډي شرمن په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د پنجشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه پر روانو خبرو کې ګډون وکړ. د کانګرس د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر اډ رویس ویلی د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کانګرس لخوا تصویب شوې لایحه به د ولسمشر اوباما اداره پرې نږدي چې له تهران سره د موافقې له بهیر څخه کانګرس بې خبره او لرې وساتي. نوموړي ویل کانګرس به له ایران سره په نهایي موافقې د قضاوت لپاره په ښه موقعیت کې وي څو یقیني شي چې د بارک اوباما اداره کومه بده معامله نه کوي. دغه راز د دې لایحې پر اساس به ولسمشر اوباما مکلف وي چې په نوي ورځو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې ایران د شوې معاملې پابندي کوي او که څنګه. د فرانسې خبري اژانس وایي د امریکا جمهور رئیس به لس ورځې وخت ولري چې د کانګرس لخوا تصویب شوې لایحه ویټو کړي او د ویټو کولو په صورت کې به د متحده ایالاتو د کانګرس دواړه جرګې لس ورځې وخت ولري چې د ولسمشر ویټو لغوه کړي. اخوا د ایران حکومت د متحده ایالاتو کانګرس تورن کړ چې د ایراني مرکچانو پر وړاندې رواني جګړه کوي. ولسمشر اوباما وروسته له هغې د دې لایحې د ویټو کولو له ګواښ تیر شو چې ورته ښکاره شوه چې د هغه خپل ډیموکرات ګوند له دې لایحې کلک ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم د ژوند رنګونه.
زما نوم نگینه صدیقی دی، د علوم سیاسی د اول سمستر محصله یم او اوس د مسلک د درسو یم.
علوم سیاسی مو څنګه انتخاب کړل؟ خورا مو شوق و که اوس دا فتن درته انګیزه پیدا شوه چې باید سیاسي علوم ولولئ.
زه له وخته چې په ښوونځي کې وله ما ډېره علاقه درلودله علوم سیاسي هغه ته ښوونځي ته، نو کله چې ما مکتب نه فارغه شولم نو کانکور طریقه بیا په شخصي پوهنتونو کې معرفي شولم، بیا مې علوم سیاسي ته ادامه ورکړه.
څنګه کانکور امتحان دې څنګه و؟ څه رقم تیر شو؟ نتایجو نه راسي وې نوې څنګه و؟
سوالونه خو ډېر اسانه ول کانکور امتحان کې، او ما سیټونه حل کړي ول، نو 2500 نمرې مې جوړلې. ډېر اسانه دې د امتحان ډېر ښه تیر شو.
بیا څنګه و انتخاب دې ډېر لوړ و چې دولتي پانتون پر نغلې کوم بل خبر و؟
نه فکر کوم محصلین ډېر کامیاب شوي ول زیاتره، چون سوالونه ډېر اسان ول، نو دا زده کوونکو کولی شو چې ډېر سوالونه حل کړي. نو بیا څوک چې یعنی نمرې جګې ولې یا له 200 نه پورته ولې، بیا هغوی یې په سي کې معرفي کړل. سزا ما مغو یې له جامې څخه
ډېر ښه. اوس چې خصوصي پانتون کې د کانکور طریقه ورته معرفي کړي څنګه د فیس مو چې فیس ورکوي راځي فیس نه دی پیسې خو ډېرې نه در باندې راځي او د ورکولو توانې لري
زه خو فعلا وظیفه هم نه لرم نو تاوان خو تاوان چې نه لرم نو فیس هم دومره نو هغه تخفیفي نه ده راکړی فقط 2000 روپۍ پکې تخفیف راکړی نو سمستر 1000 ډېرې اخلي هم مصرف خو زما خور ده وظیفې کې ورور مې ده او ورونه راسره کومکی او خور ده
څنګه تصمیم لري چې مثلا پس له دې خپله د کار هم وکړي او د پانسو تر څنګ کار وکړي او خپله کمایي ولري او بیا فیس دې ورکړي
او طبعا اوس هم د وظیفې په جستجو کې یم نو په ډېرې اسانۍ نه پیدا کېږي وظیفه خو که چیرې ښه وظیفه پیدا شوه نو طبعا
دوستانو سید سمیع عباس په سټوډیو کې دی او په بله نیم ساعته خبري مجله کې دی درسره دی
تشکر اجمالان خسته نباشین سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی ساعت 7:30 دقیقه صبح است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید امروز 26 ثور سال 1394 هجری شمسی برابر است با 16 ماه می سال 2015 میلادی در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد این که اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان میگوید با وصف $100 میلیون مصرف بر شبکه هوایی ملکی افغانستان هنوز هم این شبکه فعال نشده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان جهان. در آغاز سرخط خبرها. گزارش نوی اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان در مورد شبکه هوانوردی افغانستان به نشر رسید. در درگیری میان طالبان و داعش در ولایت ننگرهار مردم ملکی با مشکلات روبرو شدند. ساختمان های دولتی در شهر رمادی عراق به تصرف گروه دولت اسلامی در آمدند. تفصیل خبرها سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده امریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. در گزارش تازه این اداره که دیروز به نشر رسید آمده است که با وجود این کمک ایالات متحده آمریکا آنها نتوانستند که در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان را به افغانها انتقال بدهند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. برخی از باشندگان ولایت ننگرهار از ادامه درگیری‌ها میان طالبان مسلح و گروه تندرو دولت اسلامی خبر داده می‌گویند که درگیری میان این دو گروه مردم ملکی را دچار مشکل نموده است. محمد حنیف گردیوال سرپرست ولایت ننگرهار با تایید درگیری‌ها در برخی از ولسوالی‌های این ولایت می‌گوید که موجودیت گروه داعش در ننگرهار تا هنوز تثبیت نشده است. در این مورد هم در همین مجله خبری صحبت خواهیم داشت. مقامات امنیتی افغان میگویند درگیری‌ها در ولسوالی چاسده ولایت غور پس از 5 روز با کشته شدن ده‌ها مخالف مسلح دولت پایان یافت. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
در حدود 35 نفر مخالفین کشته شدند، در حدود 30 نفر زخمی شدند، 7 نفر مخالفین اسیر شدند، 55 موتورسیکل مخالفین در جا مانده و دسترس قوای امنیتی و یک قومندان مخالفین به نام مولا نیز محمد هم در جمله کشته شدگان است.
با گفته منابع 3 تن از نیروهای امنیتی نیز زخمی شدند. برای معلمین ولایت پکتیکا شهرک رهایشی اعمار می شود. رئیس معرف ولایت پکتیکا می گوید در این شهرک رهایشی برای 1000 معلم نمره زمین توزیع شده است. کوچی زازای دیروز به رسانه ها گفت که شهرک رهایشی معلمین در ساحه 500 جریب زمین اعمار می شود. ادامه اخبار. ساختمان های دولتی در شهر رمادی عراق به تصرف گروه تندرو دولت اسلامی درآمد. مقامات عراقی می گویند جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی بیرق های سیاه را بر فراز ساختمان های دولتی شهر رمادی برافراشتند. شهر رمادی مرکز ایالت انبار در غرب عراق است. جف راتکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا طی نشست خبری که دیروز داشت در مورد پیشرفت گروه دولت اسلامی در شهر رمادی گفت
We continue to provide targeted air support.
ما همچنان به حملات هوایی هدفمند در مناطق تحت کنترل گروه دولت اسلامی ادامه می دهیم و این شامل حملات متعدد است که امروز در رمادی رخ دادند. پیش از این شهر رمادی که در فاصله 110 کیلومتری بغداد واقع است، بیشتر از همه نقاط در کنترل نیروهای دولتی قرار داشت. یک دستیار سابق اسامه بن لادن به حبس ابد محکوم شد. یک محکمه در نیویورک دیروز خالد الفواز را به جرم دست داشتن در بمبگذاری در سفارتخانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا مجرم شناخت. در حملات انفجاری بر سفارت های آمریکا در کنیا و تانزانیا به شمول ده‌ها آمریکایی 224 نفر کشته شدند. خالد فواز که 53 سال عمر داشت تبع عربستان سعودی بود. وی در سال 1998 میلادی در لندن دستگیر و 14 سال بعد در سال 2012 میلادی از سوی بریتانیا به آمریکا سپرده شد. وکیل مدافع وی میگوید چون الفواز یک نقش کوچک در این حملات داشت نباید به حبس دائمی محکوم شد. اما سارنولان میگویند او یک رهبر شبکه القاعده بود و در نشر پیام‌های دهشت انگیز این شبکه در اروپا کمک میکرد. جوهر سرنایف عامل بمبگذاری در جریان مسابقه دوش شهر باستان به مرگ محکوم شد. بحثا میان هیئت منصفه برای انتخاب مجازات بین اعدام و حبس ابد دیروز برای 14 ساعت طول کشید و بالاخره جوهر سرنایف محکوم به اعدام با پیشکاری تزریقی شد. سرنایف 21 ساله در جریان اعلان حکم هیئت منصفه در محکمه حضور داشت و پس از شنیدن حکم مرگش بدون نشان دادن عکس العمل سر تعظیم خم کرد. رئیس جمهور اوکراین قانون منع علامات اتحاد شوروی سابق را در تبلیغات دوران و تبلیغات دوران کمونیستی را در کشورش امضا کرد. دفتر پتروپوروشنکو این موضوع را دیروز اعلان کرده، گفت که بر اساس این قانون دولت کمونیست که بین سالهای 1917 تا 1991 میلادی حکومت کرده است یک رژیم جنایتکار عنوان می شود. با این فیصله احتمال می رود که آثار باقی مانده از دوران ولادیمیر لینین و دیگر تصاویر از آن زمان در اوکراین تخریب شوند. پایان اخبار.
اداره های بین المللی هواشناسی آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان را در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی می کنند. کابل آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. قندهار همچنان آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 17. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19. هرات ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 16. شهر جلال آباد هوا قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 12. گردیز آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13. و شهر بامیان آسمان همچنان قسمت ابری گفته شده، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 دقیقه صبح است. وقت افغانستان. خبرهای افغانستان و جهان و پیشگویی اوضاع جوی بعضی شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه میشنوید که اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان اداره هوانوردی فدرال آمریکا را به خاطر تکمیل کردن کارش در افغانستان تحت تنقید قرار داده است. وزارت خارجه افغانستان ادعای پاکستان را که گویا از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده می شود رد می کند. سخنگوی این وزارت گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمی دهد که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان در ضد کشور دیگر استفاده بکند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. دوام جنگ‌ها بین طالبان و گروه دولت اسلامی در دو ولسوالی ولایت ننگرهار. با 200 خانواده آسیب دیده از بلند شدن سطح آب در بغلان کمک رسیده است، ولی این کمک ها کافی نیست. یک تن از این افراد میگوید:
این روز ما را یک ذره مواد اولیه را بر ما دادن دیگه، تا هنوز دولت تو توجه جدی سر ما نکرد.
و صحبت از سلسله رنگ های زندگی.
پدر اولاد هم میو بست دوران نجیب عسکری بردش پایش مین پرم دست مین پرم دیگه کرای خانه و مصرف خانه تنها اینه می خودم هستم بالا خدا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین برنامه این ساعت. ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه حدود 560 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه‌اش میگوید با وجود این کمک اداره هوانوردی آمریکا، این اداره نتوانست که مسئولیت حریم فضایی افغانستان را به افغانها انتقال بدهد. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان میگوید ایالات متحده آمریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است. در گزارش تازه این اداره آمده است که با وجود دستاوردهای زیاد، ایالات متحده آمریکا نتوانست که در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت کنترل حریم فضایی افغانستان را به افغانها انتقال دهد. اداره سیگار میگوید با وجود این همه کمک ها، اداره هوانوردی ملکی آمریکا پرسنل هوانوردی ملکی افغانستان و خصوص کنترل کنندگان ترافیک هوایی این کشور را آموزش نداده است. قرار بود آمریکا در پایان سال 2014 میلادی مسئولیت حریم فضایی افغانستان را به خود افغانها انتقال دهد. پیش از این مقامات اداره هوانوردی ملکی افغانستان به رادیو آزادی گفتند که قرارداد کنترل فضای افغانستان با ایالات متحده آمریکا در پایان 2014 میلادی خاتمه یافت، اما از این که افغانستان در آن زمان آماده گرفتن این مسئولیت نبود، اشرف غنی رئیس جمهور کشور این قرارداد را برای 6 ماه دیگر با ایالات متحده آمریکا تمدید کرد. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، اداره هوانوردی فدرال آمریکا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است که اگر برنامه آموزش پرسنل هوانوردی ملکی افغانستان در اکتبر 2014 میلادی همان طوری که قبلا از سوی آمریکا طرح شده بود انجام می‌یافت، امروز حریم فضایی افغانستان توسط خود افغان‌ها کنترل می‌شد. این اداره در گزارشش دلیل این را که چرا اداره هوانوردی آمریکا نتوانست کنترل کنندگان ترافیک هوایی افغانستان را آموزش بدهند، چنین بیان کرده است. آمریکا در آغاز در نظر داشت تا کنترل کنندگان ترافیک هوایی افغانستان را در بیرون از کشورشان آموزش دهد، اما برخی در عقض پاسپورت و ویزا دچار مشکل شده و برخی که به کشورهای دیگر فرستاده شدند دوباره بر نگشتند. در این گزارش همچنان آمده است که برای تمدید قرارداد کنترل حریم فضایی افغانستان در آخر 2014 میلادی آمریکا حدود 29 میلیون دلار مصرف کرد. به گفته سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان، اگر حکومت افغانستان رای حل را در مورد مسئولیت حریم فضایی این کشور تا ختم قرارداد فعلی در نیابد، ممکن از آمریکا پیشنهاد شود که یک قرارداد موقتی دیگر را با اداره هوانوردی ملکی افغانستان امضا کند. حریم فضایی افغانستان که از سال 2001 میلادی به این سو از سوی ایالات متحده آمریکا کنترل می شود، نقش یک دهلیز مهم رفت آمد میان آسیا و اروپا را دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کند. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با ابراز این مطلب، هر گونه دست داشتن افغانستان را در حمله اخیر در شهر کراچی پاکستان که در نتیجه آن 45 تن از اعضای فرقه اسماعیلیه کشته شدند به شدت رد کرد. در همین مورد جاوید نعیمی با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان صحبت کرده و نخست از وی پرسیده است که واکنش حکومت افغانستان در مورد ادعای پاکستانی ها چیست؟
ما ادعای نقش افغانستان در این حادثه صورت گرفته یه به صورت قطعی رد میکنم. البته در اعلامیه مطبوعاتی هم که در این رابطه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان صادر کرده، تذکر یافته که جمهوری اسلامی افغانستان کشوری است که طی سالیان متمادی آسیب تروریسم بین المللی دیده و همین حال هم تروریسم و افراطیت در جمهوری اسلامی افغانستان روزانه قربانی میگیره. از این رو جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان بزرگترین قربانی تروریسم بین المللی همواره در امر مبارزه قاطعانه و صادقانه و همکاری با کشورهای منطقه و جهان در راه مبارزه با تروریسم همکار است.
بله، و چیزی را که پاکستانی ها ادعا کردن جناب مستغنی که گویا هندوستان از خاک افغانستان برای بی‌ثبات‌سازی پاکستان استفاده میکنه، در این مورد چی از واکنش وزارت خارجه؟
ما بار بار در گذشته ها هم گفتیم جمهوری اسلامی افغانستان اجازه نمیده که هیچ کشوری از خاک جمهوری اسلامی افغانستان بر ضد کشور دیگه استفاده بکنه و چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با کشورهای دوست بالای روابط افغانستان با کشور دیگری تاثیرگذار نخواهد بود و ادعای را که صورت گرفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان به صورت قطع رد میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه افغانستان شکیب مستغنی بود که اصرار داشت حکومت افغانستان به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان بالای کشور دیگر حمله کند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد
آشنا. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. شنوندگان گرامی، ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان می گوید ایالات متحده امریکا در بیشتر از یک دهه 562.2 میلیون دلار با اداره هوانوردی ملکی افغانستان کمک کرده است، ولی این اداره تا حال فعال نیست. برخی از باشندگان ولایت ننگرهار از ادامه درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه تندرو دولت اسلامی خبر داده می گویند که درگیری میان این دو گروه مردم ملکی را دچار مشکلات نموده است. مقامات امنیتی افغان میگویند درگیری ها در ولسوالی 400 ولایت غور پس از 5 روز با کشته شدن ده ها مخالف مسلح دولت پایان یافت. برای معلمین ولایت پکتیکا شهرک رهایشی اعمار می شود. ساختمان های دولتی در شهر رمادی عراق به تصرف گروه دولت اسلامی در آمدند. یک دستیار سابق اسامه بن لادن به حبس ابد محکوم شد. جوهر سرنایف عامل بمگذاری در جریان مسابقه دوش شهر باستان به مرگ محکوم گردید. و رئیس جمهور اوکراین قانون منع علامات اتحاد شوروی و تبلیغات دوران کمونیستی را در کشورش امضا کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
تعداد از روزنامه‌های غربی در شماره‌های تازه خود در مورد حمله اخیر بر مهمانخانه پارک پالاس در کابل مطالب نشر کرده‌اند. روزنامه‌های تایمز، اندیپندنت و دیلی تلگراف چاپ برتانیا هر یکی تصویری از این حادثه به نشر رسانیده درباره تلفات آن معلومات دادند. به نوشته این روزنامه ها تعداد از خارجیانی که می‌خواستند از زندگی و کار روزمره برای چند ساعت رها شده استراحت کنند و باغچه این هتل رفته انتظار یک محفل موسیقی بودند، اما در نهایت این استراحت به حادثه خونین تبدیل شد که شمار از این افراد در آن قربانی شدند. روزنامه تایمز می نویسد این حمله اولین هجوم طالبان بر یک هتل مدرن کابل نیست، بلکه در ماه مارچ سال گذشته هم آنها به هتل سیرینا داخل شده 9 نفر را به قتل رساندند که 3 تن آنها اطفال بودند. روزنامه می افزاید که حمله دیگر بر رستوران لبنانی در کابل 21 قربانی به جا گذاشت که 3 نفر آنها کارمند ملل متحد بودند. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود با یک موضوع دیگر مربوط به افغانستان پرداخته است. در یک عنوان درشت خود می نویسد که بعض افغانها چشم به عقب دوخته به دوران حکومت رئیس جمهور سابق حامد کرزی با حسرت نگاه می کنند. به نوشته روزنامه رئیس جمهور کرزی یک اقتصاد رو به زوال، بی امنیتی و روابط ناگوار با امریکا را به میراث گذاشت، ولی با آن هم یک تعداد افغانها به خاطر اختلافات درونی حکومت فعلی، طولانی شدن تعیین کابینه و ماجراهای دیگر از حکومت رئیس جمهور اشرف غنی راضی نیستند و به نظر آنها این حکومت تا حال نتوانسته که اطمینان مردم را کسب کند. نیویورک تایمز با چندین نفر در قشرهای مختلف جامعه افغانستان صحبت کرده که به نظر آنها حکومت کرزی بهتر بود. به نوشته روزنامه یک تعداد دیگر افراد به دلایل شخصی از حکومت رئیس جمهور غنی فاصله گرفتند. این افراد در کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرایی عبدالله عبدالله اشتراک کردند، ولی به نوشته روزنامه چون برای آنها در حکومت فعلی جای داده نشد به کمپ کرزی پیوستند. اما روزنامه در پاسخ این سوال که چرا مردم افغانستان نباید به حکومت کرزایی بدید حسرت نگاه کنند می نویسد چون اولا تعداد زیادی از مقامات حکومت کرزایی هنوز هم در حکومت فعلی کار می کنند و شاید تنها در کادرهای بالا چند تنه تغییر کرده باشد. دوم این که به نوشته نیویورک تایمز چگونه مردم می توانند حسرت حکومت کرزایی را بخورند که یک اقتصاد در حال جان کندن را به میراث گذاشت، فساد اداری در وقت وی به اوجش رسیده بود و طالبان پیشرفت هایی را آغاز کرده بودند. روزنامه می افزاید همکنون این رئیس جمهور اشرف غنی است که حل این مشکلات را در صدر اجندای خود قرار داده می خواهد خالیگاه ها و نارسایی هایی را که در حکومت قبلی وجود داشت برطرف نماید.
گزارش ها از درگیری های شدید در برخی از ولسوالی های دوردست ولایت ننگرهار خبر می دهند. اما این بار گفته می شود که درگیری ها میان نیروهای افغان و طالبان مسلح نه، بلکه میان دو گروه مسلح مخالف دولت صورت گرفته است. باشندگان ولسوالی های آچین و سپینغر ولایت ننگرهار می گویند که درگیری های شدید میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی موسوم به داعش از چند روز بدین سو ادامه دارد. با گفته باشندگان محل این درگیری ها مردم ملکی را با مشکلات فراوان دچار ساخته است. این در حال است که سرپرست ولایت ننگرهار درگیری ها را تایید می کند اما می گوید که موجودیت گروه دولت اسلامی در این ولایت تا هنوز تثبیت نشده است. فرشته نگاه در این مورد جزئیات بیشتر دارد.
باشندگان برخی از ولسوالی های ننگرهار از ادامه درگیری های شدید میان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی در مناطق دوردست این ولایت خبر میدند. و گفته این باشندگان در حال حاضر درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی در ولسوالی های اچین و اسپینغر ادامه دارد. این در حال است که حدود دو هفته پیش از درگیری ها میان این دو گروه در ولسوالی های کود، اچین، اسپینغر و نازیان ولایت ننگرهار نیز گزارش شده بود. دو تن از باشندگان منطقه دورافتاده مامندره واقع در ولسوالی اچین تا تماس تلفنی که با خبرنگار رادیو آزادی در محل داشتند وضعیت فعلی در مناطقشان را چنین بیان می کنند.
او
میگوید در منطقه مامندره درگیری شدید میان طالبان و گروه دولت اسلامی جریان دارد. مردم محل خیلی با مشکلات دچارند. آتشباری از هر دو طرف است و مردم همه به شمول اطفال و زنان در اتاقهای گرم گیر ماندند. او میگوید تقریبا حدود 15 روز پیش نخست درگیری در ولسوالی کوت آغاز شد و سپس دامنه آن به مناطق دیگر مانند مامندره و پیخه کشیده شد اما با مشکلات دست و گریبانند. باشندگان ولسوالی اچین ولایت ننگرهار می افزایند که در این درگیری ها بر دو گروه تلفات نیز وارد شده است. بانک باشندگان محل گروه های درگیر را طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی یا داعش می خوانند اما محمد انیف گردیوال سرپرست ولایت ننگرهار با تایید درگیری ها در برخی از ولسوالی های این ولایت می گوید که موجودیت گروه داعش در ننگرهار هنوز تثبیت نشده است و در صحبت با رادیو آزادی گفت که درگیری ها به خاطر اختلافات موجود میان گروه های مختلف مخالف دولت صورت گرفته است.
اگر چه داعش موجودیت منگا لاتروسا پر ثابت کرده پر ننگرهار که ندی اولی مالت مختلف
با این که ما هنوز موجودیت گروه دولت اسلامی را در ولایت ننگرهار تثبیت نکرده ایم چون گروه های مختلف اند که سیما، لباس و بیرق های خود را تغییر می دهند، یعنی بیرق سفید را به سیاه تبدیل می کنند. چون این فعالیت ها در ولسوالی های چون کوت و اچین جریان دارد و برخوردهای میان این گروه ها نیز صورت می گیرد. چند روز قبل در کوت نیز میان آنها برخورد شده بود که تلفات هم در پی داشت. در ولسوالی اچین هم چنین یک واقعه رخ داده است. در دو سه ولسوالی دیگر نیز چنین واقعات رخ داده است.
گفته می شود که درگیری ها میان طالبان مسلح و گروه داعش در برخی از ولسوالی های ننگرهار باعث شده که ده ها خانواده منازلشان را ترک کرده و به جاهای امن منتقل شوند. خواستیم در رابطه به این درگیری ها نظر وزارت های داخله و دفاع افغانستان را نیز داشته باشیم اما مسئولان این وزارت خانه ها از ابراز نظر در مورد خودداری کردند.
یک بچه جوان داخل شد، اول یک مقدار نانم گرفت، شیشتن پولی خارجی ها بعد از بخیست، از بغلش تفنچه داشت، در کمرش کلش شاجورای مرمی بود، خلاص میشد تبدیل میکرد. اول ما خارجی هایی که از تابعی ایتالیا بودن بلای اینا شلیک کردن، بعد از طرف ما آمد، سه نفر ما بودیم، دو تا دوستان بود شهید شدن. ما
این صدای زین الله بود که در حمله شام چهارشنبه بر مهمانخانه در کلول پشته کابل شدیداً زخمی شده است. زین الله گفته های درباره این حمله داد که شاید پیش از این نشنیده باشید. این گزارش را امروز در برنامه ساعت 9 صبح رادیو آزادی به طور مفصل شنیده می توانید.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
و روز جمعه به 200 فامیل سیل‌زده در ولایت بغلان کمک صورت گرفت. این کمک ها اشیای مانند گندم، روغن، دال نخود، البسه و چیزهای از همین قبیل را در بر دارد. مردم محل از این کمک ها ممنونند ولی می گویند به کمک های بیشتر ضرورت دارند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی گزارش دارد با این شرح.
این کمک ها بیشتر به سیل زدگان ولسوالی دوشی و بغلان مرکزی این ولایت که در اثر سیلاب های هفته قبل زیان های زیادی را متحمل شده اند صورت گرفته است. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان در این مورد میگوید:
مجموع فامیل های که امروز کمک میشن به 199 خانواده میرسن، مربوط بغلان مرکزی و ولسوالی دوشی میشن و مجموع موادی که به یا کمک میشه شامل پکیج مواد غذایی، غیر غذایی و کیت حفظ صحه و لباس اطفال است که نزدیک به 40 قلم مواد میرسه.
او می‌افزاید تعداد از این مردم که خانه هایشان تخریب کلی شده است نیاز به خیمه دارند که آن نیز به زودی در دسترسشان قرار خواهند گرفت. سیلاب زدگان به آنکه از این کمک ها خوشنودند ولی میگویند چون همه چیزشان را از دست داده اند نیاز به کمک های بیشتری دارند.
خانه ما می تهاوش شده بود، سه بوجی گندم است، یعنی یک بوجی فرش است، یک دال نخود است برای 5 نفر، دیگه سه قوطی روغن است، اون یک دانه، سه دانه بایکش که هر چیزی باشه در داخلش.
تمام خانه را سیل برد که دیگه این روز ما را یک ذره مواد اولیه را بر ما دادن، دیگه تا هنوز دولت تو توجه جدی سر ما نکرد. مثلا یک بوشه روغن برای ما یک هفته نمیشه توجه کنه، بالای خانه های ما جای مسکن برای ما جور کنه، امیال نه زمین خشک مونده که ما بریم زندگی کنیم اونجا خیمه بزنیم و نه حول دولی خویش امکان رفتن نیست.
سیلاب های اخیر در ولایت بغلان که موجب ویرانی صدها خانه در نقاط مختلف این ولایت شد، هزاران نفر را بی خانمان نمود. این مردم میگویند تعدادشان در خانه های دوستان و نزدیکان و عده زیادی هم در فضای باز و یا هم خانه های کرایه در محله یا دورتر از محلاتشان به سر میبرند. بیشتر این مردم که همه چیزشان را از دست داده اند میگویند به همه چیز اولتر به لباس، مسکن، آب و غذا ضرورت دارند که اگر به زودی مهیا نشود به مشکلات بیشتری مواجه می شوند. تقاضایی که مسئولین می گویند در پی تهیه آنند.
زندگی
اینجا مرده ها مسجده بود، زخمی ها مسجده
بود. افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا صحبتی داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های
زندگی.
میشه خودم را فکرین؟
بله، نام ما موزه که کارمند شفخانه کشاست مکه.
وظیفه تان چیست؟
وظیفه ما تلاشی امیت استیم.
چه قوخ میشه کار میکنم؟
مدت 7 سال میشه. خود مشکلات خانه دارم، کرای خانه، خرچ خانه، مصرف خانه تماما سر خودم است. و یک چهار تا یک اولاد کارگان کلگیش. پدر اولاد هم مایوب است، دوران نجیب عسکری بردشه. دیگه یک سیم آگه کس کری کت پایش مایند پرم، دست مایند پرم، تکت تکت کنچ خانه است. دیگه کرای خانه و مصرف خانه تنها اینه می خودم استم بالا خدا.
کل مصارف خودت پیش میبری؟
کل مصارف خانه خدا خودم پیش میبرم.
خانه چطور از خود تانست؟
خانه کرامیتم که 3000 پا کرامیتم.
چطور اولادا را گفتین که یک کار استان و گنگ استانی و
هیچ نفهمیدم دیگه. اینمی چهار تا که اولاد اولم کل شکر چهار تا یار، چهار تا یار خیریش که دوره جنگ بود و غال مغال بود و ماجر شدیم و طرف جلال آباد رفتیم، اینجا رفتیم. اینم تفلک های پسانم کل یکیشون گنگ او کرد. دو تا که بچه خداوند برم تا در دوش گنگ او کرد، دو تا که دختر گنگ او کرد، سک سکایشانم در پیش ماست اینجا. پدر اولاد را دیگه اونم مایوب بیت سبی پای هیچ چیز کده نمیتونه. صرف بالا خدا و هفت هزاری نمیشه فخانه و بسیار مشکلات تیر میکنم و میبرم اکر.
اولادا باز تداوی یعنی نکردین؟
زیادتر کسی که هر جای بود گفتر شفاخانم یارو برده رفتم که هیچ کدام نتیجه ندیدم از شفاخانم.
یعنی میگن خوب نمیشن؟
نه کس پیش دکتر آمدم گفت که کلش از نگاه چیزیست که شوهرم بچه خالیم است و پیش ملا و سید که بردم میگه اینا دکه شدن تاویز و شوست و بگیرنم هرچی که دادمشان هیچ کدام فایدشان ندیدم خورک.
یعنی دکتر ها میگن از نگاه یزی که مثلا دختر خاله بچه خاله
بله یکی هست خونه های تن من گروپ کنتان یکیست
بخاطر
از هم دیگه تالا را خبر ندارم خورک دیگه تمام رو جگرخونی نارامی قتلخی 24 ساعت شو فکرم طرف از ما گیریان کل روزم در گیریان تیر میشه او شو فکرم طرف اولادم احساس بی خانگی خدا این زندگار باشه یک ماشو بلند بگیرم از احتیاجی برایم از نارامی خانم برایم از اولادم آن یک دخترکم است 12 خلاص کرده قرار در کنج خانه ششته اقلا یک دور پپیسی کرای همو کورس مصرف و کرای راش نیست که همو را بتا
بیا خدا میره بانستا
هرچی که همه از خدا است همو را قبول داریم زنده باشد برچه زنده باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری. در برنامه بعدی اجمل آن میزبان شماست.